السلام علیکم ستړي مخي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین یو بجښه لوي تر دوه بجو په دې غړي کې د خپل قربا منوښانه کې ته ځو نه کوي د دې خبرونه په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې یې هفتوار خبرونه د مشال ریډیو مجله اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې د من همکارا فرخنده ساتي وړاندې کوي
السلام علیکم لومړی د خبرونو سټی کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولی د قبایلی ضلعو مسلو ته خاص پام کوي په کوټه کې تیر ماښام یوې بمی چاودنې دوه تنه وجلي او درویش نور یې جوبل کړی دي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلي. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د امریکا په سړنیز ادارې انسټیټیوټ آف پیس کې د خبرو پر وخت وویل په قبایلی ضلعو کې په لومړي وار انتخابات ترسره شول او د دغو سیمو پرمختګ ته خصوصي پام کوي. بلخوا د ګلاله اسماعیل او د بشري حقوقو د ځینو نورو فعالانو د نیولو په حق لا د یوې پوښتنې په ځواب کې عمران خان وویل کله چې هم په واسطه ولسی خلکو سیمو ته تللې نو هلته نقصانات شوي دي. د ګلاله اسماعیل د نیولو د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه عمران خان وویل
And this Pashtun woman was correct.
د پښتنو د دې تحریک خبرې سمې دي. دغه سیمه تباه شوې ده. د نیمې نه زیات قبایل بې کوره شول. د دوی دوکانونه اړنګ شول. خو دغه غورځنګ ځوانانو د غوسینه پر پوستن کېد پیل کړ او حالات هله خراب شول چې دوی په یوې پوځي چیک پوسټ برید وکړ نو ځکه اوس پر دوی ځینې بندیزونه دي. د مای پښ پګښتمه نیټه د وزیرستان د خړ کمر د پیخه پاړه د پښتون ژغورن غورزنګ مشران وای دوی پر امن احتجاج کاوه او په سپریډه ز وکړي چې پکې د دوی سوار لس کسان وژل شول خو په وزوای د غډزي په خپل دفاع کې کړي. بلخو امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز ته د ګلاله اسماعیل پلار ویلی امنیتی داروی په کورسو واري چاپا وهلی او د لوري هیڅ ترک نه لګي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای هیله مند چې د افغانستان د سولې په برخه کې پراتونکو کې پرمختګ وګوري. هغه پرون په واشنگتن کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته د خبره په خپل ټوئیټر پاړه کړي. پامپیو د افغانستان د سولې د پروسې په شمول له ترګرۍ سره د مبارزې سیمه ایز امنیت او سوداګرۍ په برخو کې د پرمختګ هیله ښودلې. وزیر اعظم عمران خان پرون په واشنگتن کې سړنیزې ادارې د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې د امریکا له سفر وروسته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. عمران خان پرون د نهه پورس ته امریکایي کانګرس غړو ته هم وینا وکړه. هغه تیر ماښام امریکا ته خپل درې ورځنی سفر پای ته رسولی او اسلام آباد ته استون شوی دی. په کوټه کې په یو بمی چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درویش نور ژوبل دي. چاودنه تیر ماښام د کوټې په شرقي بای پاس ته جتک بسونو په سټاپ هغه مهال وشوه چې ډېر خلک خپل کورونو ته روان وو. د پیښې ژوبل کسان د کوټې سیول روغتون ته رسول شوي دي. په سیول هسپتال کې د ډاکټرانو په وینا چې د ځینو زخمیانو حالت لا هم ښه نه دی. بلخوا د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما ویلي د پیښې پلټنې پیل کړې دي.
په پیښه کې د ټپیانو شمېره و دروش ته رسېدلې ده. په هغو کې د دوو وضع سمه نه ده او د دوو مړو په ګډون ټول اغېزمن کسان عادي وګړي دي. د پیښو وروسته پولیسو په کوټ ښار کې د امنیت ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي.
د دغه پیښې ذمهواري تر اوسه کومې وسلهوالې ډلې نه ده منلې. دا چاودنه په داسې وخت شوې چې د جولای په 15مه نیټه په کوټه کې د حزب اختلاف له لوري د حکومت پر ضد یوه جلسه هم کیږي چې پکې به د مسلم لیگ نون ګوند مرستیاله مشره مریم نواز هم ګډون کوي. د پاکستان د صحت محکمې د 2013 کال د خوړو کمی سروې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 30% خلک د خوراک ته کمی سره مخامخ دي چې پکې زیاتره ماشومان او ښځې دي. دغه سروې چې تیر ورځ خپره شوې ده پکې دا هم ویل شوی په قبایلي ضلعو کې په هرو لسو کې درې ماشومان د خوراک کمی لري. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر جانباز د دې سروې په اړه وایي
دره تقریبا د 2000 اندې خاصه ده چې اوس لاوزا او قابل ذکر فرق ما په دغه کې ونه لیدو. کوم ځای پورې چې د غذایت یا نیوټریشن چې دی دغه زمونږ په قوم کې یا په خیبر پښتونخوا کې یا د پښتنو په علاقه کې کافی حد پورې موجود دی.
د سروې تر مخه په قبایلي ضلعو کې د خوراک د کمی له وجې 40% ماشومان د وزن له کمی سره مخ دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي طالبان ښایي زر د کابل د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د 2014 کال په اګست کې تختول شوي وو خوشي کړي. عمران خان دا خبره په واشنگتن کې کړې ده. هغه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ویلي چې اسلام آباد په ډېر زر د امریکایي استاد کیون اکینګ او آسټرالیایي استاد تیموتی ویکس په اړه ښه خبرونه ولري. په کابل کې امریکایي پوهنتون له دې مخکې ټینګار کړی و چې دا استادان یې باید زر خوشي کړی شي. تاسو مشال رادیو توګه د افغانستان د سوري لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد تیر ورځ کابل ته رسیدل او هلته له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتل دي. له ارګ څخه د خبرې شوی خبر پانی تر مخه زلمی خلیزاد به تر 100 ورځې پورې په کابل کې وي او هلته به له افغان حکومتي چارواکو سره د سوري پر روانو هڅو خبرې کوي. خو په دغه خبر پانی کې د خلیزاد د کابل د سفر زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی. زلمی خلیزاد د افغانستان د سوري لپاره د روانو هڅو په لړ کې سیمې ته خپل تازه سفر له کابله پیل کړی او ټاکل شوی چې د طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره به قطر ته هم ولاړ شي. د نړۍ 15 طاقتورو هیوادونو بعد رواني میاشتې په پای کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بشکولو لپاره په داسې وخت خبرې کوي چې په خلیج فارس کې کړکیچ په زیاتېدو دی. برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین به د جولای پر 28 نیټه په ویانا کې له ایران سره د دغه تړون په اړه د عمل په یو جامع پلان خبرې کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ ادارې تېره ورځ په یو بیان کې ویلي دغه غونډه د فرانس، برتانیا، جرمني او ایران په غوښتنه را بللې چې پکې به دغه پلان د عملي کولو په ټولو اړخونو بحث کیږي. د دغه تړون له مخې چې په خوای امریکا هم برخه وا، تهران د بندیزونو د نرمولو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام تر ډیره حده د محدودولو لوس کړی وو. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال احمد الله اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1950 روپۍ او 50 پیسې خستل کیږي او 1.7 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.98 روپۍ 50 پیسې او 1.99 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1.98 روپۍ 1.5 پیسې او 1.99 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 340 روپۍ 50 پیسې او 340 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 212 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی او بای او موسم حال واوریده. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه ریپورتونو نور تفصیل واوري. وزیر اعظم عمران خان وای اپوزیشن ګوندونه د احتجاجونو په ترڅ کې هیواد بے ثباته کوي. سیډون کې سوای
کوم وخت عمران خان اپوزیشن کولو 126 ورځې درنا ورکړه د پاکستان په سرخار کې، نو هغه وخت د ګډوډۍ ته پام نو، هغه وخت د پاکستان د اقتصاد ته پام نو.
په کوټه کې تیر ماښامی وی چاودنې دوه تنه وجلی او یو شمېر ژوبل کړي دي. له مومندو نوې منتخب شوې د صوبایي اسمبلۍ غړی نثار مومند وای د خلکو مشکلاتو د حل لپاره بحث کوي.
زمنګ دلته بنیادی مسائل تعلیم دی، صحت دی، د سپو اوبه دی، زمنګ اوران کورونه دی، زمنګ چې دی نو کډوال شوي او زمنګ ریسورس مدنیت هغه به بچو.
یو شمېر نور کورنی او سیمه ایز رپورټونه لرو. د دې غړی په دویمه نیمایي کې درته د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو چې پکې به له نور څه ترڅنګ د سیلانی میر حسن اتل چې یوه سفرنامه هم لیکلې واوري چې دا یې څنګه ولیکله.
اول دا چې دا انقلاب راغلی موږ د ډېرو مسلو سره مخامخ شو. ما دا چې یو رپورټ غوندې ولیکلی او وروسته ملګرو دا راټول کړل چې لیک بڼه لري کته لږ نور کار پر وکړي.
د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. راځو د دې غړی اول نه موضوع ته. وزیر اعظم عمران خان د ملک په اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی دی چې دوی هیواد نه آرام کوي. عمران خان د امریکا په پیس انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال ویل په ملک کې پروانو احتجاجونو باوجود به د احتساب عمل جاری ساتي او ټیکسونو د راغونډولو لپاره به خپل اصلاحاتي نظام هم عملی کوي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اپوزیشن ګوندونو د عمران خان د واکمنۍ لومړی کلیزه د تورې ورځې په توګه د نمانځلو اعلان کړی دی. بوریوال کاکړ په دې اړه نور تفصیل درکوي.
وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن پر ګوندونو تور پورې کړی دی چې هغوی په داسې وخت کې په ملکي ګډوډي رامنځته کوي چې د ملک اقتصاد وار لمخه له مشکلاتو سره مخامخ دی. عمران خان دا څرګندونه د جولای پر دروشتمه د امریکا په پیس انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړي. نوموړي د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد جوړې شویو مقدمو ته په اشاره وویل، زه احتساب ورته وایم او خلک سیاسي انتقام ورته وایي.
د واک له ترلاسه کولو وروسته موږ لا هم د مافیا پر ضد ولاړ یو. مسله د اقتصاد رغول دي، خو په عین وخت کې ټول اپوزیشن ګوندونه په ملک کې ګډوډي رامنځته کوي. موږ د احتساب یو پراخ عمل پیل کړی، زه احتساب ورته وایم خو خلک یې سیاسي انتقام بولي.
د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تکی وایي که د اپوزیشن نیوکی یا احتجاج د ملک نا آرامه کول وي، نو بیا هغه څه و چې عمران خان څه باندې څلور میاشتې په اسلام آباد کې پرلت وهلی و.
کوم وخت عمران خان اپوزیشن کولو 126 ورځې درنه وکړه د پاکستان په سرخار کې، نو هغه وخت د ګډوډي ته پام نو، هغه وخت د پاکستان د اقتصاد ته پام نو، هغه وخت د شه ته پام نو چې د چین رئیس جمهور پاکستان ته راتلو هغه را نغې. نو دا خو د اپوزیشن استحقاق دی چې هغه په پارلیمان کې احتجاج کوي که په سړکونو باندې کوي، دا خو د جمهوریت یو حصه ده.
عمران خان په خپل وینا کې ویل د دې لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې له 2003 کال راهیسې د ملک لپاره په پور اخیستل شوی پیسې چیرې تللې دي.
په 2008 میلادي کال کې د دې دوه ګوندونو تر راتګ وړاندې د پاکستان د شپېتو کلونو قرضه 6 کروڑ روپۍ، خو دوی په 13 کالو کې دا پور تر 1.5 کروڑ روپۍ رسولی. نو موږ د دې معلومولو لپاره کمیشن جوړ کړی چې دا پیسې چیرې لاړې.
ډاکټر محمد تکی وویل د اپوزیشن ګوندونو پر ضد د احتساب په نامه انتقامي عمل ځکه پیل شوی دی چې د ده په وینا هغوی په سیاست کې د اسټبلیشمنټ د لاسوهنې مخالفت کوي.
پاکستان کې د احتساب د هغو خلکو همیشه شوی دی چې کم د پاکستان د فوج بر خلاف کړی دی. هغه خلک چې د فوج انډیوالانو په یو وخت کې هغه چې کم وخت د فوج مخالفت وکړو هغوی باندې احتساب چالو شو. زه دا عرض کوم چې پاکستان کې کلم د جرنیلانو احتساب نه دی شوی، کلم داسې نه دی شوی چې هغه خلک چې جرنیلانو ته نږدې وي د هغوی احتساب شوی.
وزیر اعظم عمران خان دا هم ویل چې پر احتجاجونو سربیره به په ملکي د ټیکسونو راغونډولو نظام عملي کوي.
زموږ د 200 میلیون آبادۍ یوازې 1.5% خلک ټیکسونه ورکوي. موږ کار پیل کړی، خلک د ټیکس پور ورکولو رضا کول ډیر ګران کار دی او دا وخت پراخ احتجاجونه هم روان دي، خو موږ داسې محسوسوو چې موږ به پکې بریالي شو.
عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې سبا د اپوزیشن ګوندونه د تحریک انصاف د واکمنۍ لومړۍ کالیزه د تورې ورځې په توګه لمانځي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د 2013 کال د جولای پر 15 په عامو انتخاباتو کې اسټبلیشمنت د تحریک انصاف په حق کې درغلۍ کړې وي او عمران خان د هغوی غوره کړل شوی وزیر اعظم دی. خو تحریک انصاف وایي اپوزیشن ګوندونه دا ټول شور د خپلو درغلیو پټولو لپاره کوي.
ورځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان او امریکا چارواکي په واشنگټن کې د وزیر اعظم عمران خان او امریکایي چارواکو ترمنځ ملاقاتونه ګټور بولي. وایي له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلې اړیکې ښې شي، خو د سیاسي چارو څیړونکي بیا وایي لا هم امریکې کومه واضحه نیټه نه ده یاده کړې چې له مالي بحران سره مخ پاکستان ته به بندې کړل شوې مالي مرستې بحال کړي. ځینې کارپوهان بیا وایي ترهګري د افغانستان سوله او د پاکستان خراب اقتصاد داسې مسلې دي چې په یو سفر کې نشي حل کېدی. په دې موضوع د اسرائیل مومند رپورټ کې نور حال ورو
پاکستانی چارواکي د دې هېواد وزیر اعظم عمران خان امریکا ته وروستۍ درې ورځنی سفر ډېر ګټور بولي. خوشنون کې وایي دا سفر سل په سله ګټور نه و. د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټننټ جنرال ترت مسعود د نهې په ورځو مشال ډوته وویل چې د عمران خان د سفر ګټه دا وه چې پاکستان د ترګرې پر ضد او د افغان سولې په لړ کې کوم ګامونه پورته کړي وو، نو پر هغو یې تر کافي حده امریکا مطمئن کړه. امریکی لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي چې پاکستان ته د دوی درول شوې مرستې به کله بحالوي.
زه نه وایم چې دا سفر په مکمله توګه کامیاب و، ځکه چې لا هم د امریکا لخوا پاکستان ته د کولیشن سپورټ فنډ په نامه د ترهګرۍ ضد جګړې د لګښت پیسې باندې دي. پاکستان ته هیڅ قسم مرسته نه ورکول کیږي. پاکستان د غیر قانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې دی، نو په دې هر څه امریکې څه قسمه نظر نه دی ښودلې او معلومه نه ده چې وروسته به په دې څه دریځ خپلوي.
یا دوی چې امریکی یو نیم کال مخکې پاکستان ته ورکول کیدونکي یو اشاریه درې ارب ډالر بند کړل او وی ویل چې پاکستان د ترګرې په ضد جګړه کې امریکې ته دروغ ویلي دي او سم کار یې نه دی کړی. خو امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ګل پر ورځ وویل چې د دې پیسو تر بندولو وروسته د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې سمې شوې دي او که د ترګرې پر ضد سم کار وکړي بیرته بحالېدلی شي. په پیښور پوهنتون کې د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر پروفیسر فخر الاسلام وایي چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان امریکا ته سفر ګټور و، خو نوموړی وایي ترهګري د افغانستان سوله او د پاکستان خراب اقتصاد داسې مسلې دي چې په یو سفر کې نشي حلېدي.
امریکایي خواهش دا دی چې په ټوله دنیا کې چې د ترهګري کومه لړۍ ده دا کنټرول کړي او بیا په تیره تیره په افغانستان کې چې هغه په کوم شرایطو باندې معاهده کول غواړي هغې کې پاکستان د هغې سره پوره کومک وکړي، نو د امریکې خو په ترجیحاتو کې داسې شامل دی. د پاکستان ترجیح دا ده او د پاکستان غوښتنه دا ده چې د ده اقتصاد ته د امریکا پام وکړي او نور طاقتونه د پام وکړي او هغې کې د ورسره ملګرتیا وکړي. نو دوانو په خپلو مقاصدو لپاره په دې خبرو کې ټینګار کړی دی او په هغه باندې خبرې او بل سره کړی دی.
امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي پاکستان به ورسره د افغانستان جګړې په ختمولو کې مرسته کوي. بلخو عمران خان چې د جولای په شلمه امریکا ته په ورځني سفر ولاړ ویلي دي کوشش کوي چې طالبان او افغان حکومت نیغ په نیغه خبرې وکړي. ټرمپ د جولای په 22مه په وایټ هاوس کې له عمران خان سره په شریکه خبري غونډه کې وویل په پاکستان او امریکې دواړو کې نوي مشران دي، نو ځکه بعد د جولای 22مه د ملاقات نتیجې ګټورې وي. هغه زیاته کړه پاکستان د افغانستان په اړه ډېر څه کوي او دوی کولی شي په افغانستان کې د ملیونونو خلکو ژوند وژغوري او ډېر فرق راولي.
امریکا ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر په اړه په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان راتلونکي انتخابات نوموړي ویلي چې داسې دی وي چې پکې طالبان هم برخه واخلي. وزیر اعظم په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل چې پاکستان تستون شنوال ته بل طالبانو سره ملاقات کوي او هغوی به افغان حکومت سره خبرو ته هڅوي. عمران خان دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی دی. په دې حقله تفصیل د اجمل آند نه اورو.
د پاکستان صدر اعظم وویل دا چې د تل ټینګار کړی چې افغانستان کې د روان کړکیچ د پایت رسول لپاره پوځي حل لاره نشته، نو طالبان پرې د په وینا یو څه باور لري او کله چې د پاکستان صدر اعظم شو هغوی غوښتل ورسره وګوري، خو افغان حکومت د دې لیدنې ترسره کېدل ونه غوښتل. عمران خان وایي دوی غوښتل ما سره وګوري، خو افغان حکومت هغه مهال نه غوښتل چې ورسره وګورم، نو ما ورسره ونه کتل. اوس چې زه بیرته ولاړ شم له ولسمشر ټرمپ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته زه به طالبانو سره وګورم او زه به خپل ټوله هڅه وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري. عمران خان د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه وویل چې له 2003 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د امریکا او پاکستان اړیکو کې تر ټولو بد پړاو و. د نوموړي په وینا په دې موده کې پاکستانیانو فکر کوي چې د امریکا لپاره جګړه ور په غاړه ده، خو امریکا ګمان کوي چې پاکستان دوه مخي لوبه کوي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې اوس د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ دا بې باوري پای ته رسیدلې او د افغانستان په اړه خپلو کې وښه لدی. عمران خان وایي دا وخت د پاکستان دولت زموږ امنیتي ځواکونه متحده ایالات ټول په یوه خوله یو، هغه دا چې سوله په افغانستان کې یوازې د سیاسي جوړجاړي او ډایلوګ له لارې ترلاسه کېدای شي. اوس موږ ټول په دې کار کوو چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینوو. دوی لا دمخه د امریکا سره خبرې پیل کړي او هیله لرم چې دا به بالاخره یو جوړجاړي ته ورسیږي. که څه هم عمران خان وایي طالبان پرې یو څه باور لري، خو آیا عمران خان او د پاکستان پوځي او نظامي ادارې پر طالبانو دومره اغېز لري چې دا ډله له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي؟ امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ وایي پاکستان په افغانستان کې له تیرو څلوېښت کلونو راهیسې ښکېل دی. نوموړی وایي د هیواد په ځانګړې توګه په افغانستان کې د امریکا له مستقیم مداخلې وروسته خورو ورو شوو طالبانو ته د خوندیتوب او د راټولېدو ځالې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا طالبانو هغه وخت خوندیتوب او پاکستان پر افغان حکومت د فشار وسیلې ته اړتیا درلوده.
دغه حقیقت ته په کتو سره پاکستان پر طالبانو او حتی د افغانستان په مسلې باندې د سولې په پروسې باندې ډېر مستقیم نفوذ لري او کولای شي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو ته کینوي. نو که چېرته په پاکستان کې دغه سي و مثبت اراده موجوده وي، دغه باید د افغان حکومت هم دې ته هرکلی ووایي.
عمران خان افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته د طالبانو د کینولو چمتووالی په داسې حال کې ښیي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې پرون کابل ته ورسید او هلته یې له ولسمشر غني سره وکتل. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې له ښاغلي غني سره ګوري چې ارګ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او عمران خان په شریکه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو په څرګندونو ناخوښي ښودلې او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو بلوچستان ته تیر مخام په کوټه کې وي بمی چاودنې دوه کسان وجلی او درش نورې جوبل کړی دي. په جوبلو کې هم د دوو تنو حالت د اندېښنې وړ دی. بلې خوا ته پولیسو د دې پیښې د تحقیقاتو لړۍ شروع کړې ده. د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال یې په اړه نور حال راکوي.
د کوټو شرکی بای پاس ته چیرمه پرجتک سټاپ تیر ماشام هغه مالی وزوره ور چاودنه وس وکړه چې حالته غنه غنه زیاته او زیاتره خلک د کار کتار کول ورسته برته وخپل کورو ته روانو. په چاودنه کې دوه کسان وجل سوي او دروش نور ټپیان سوي دي. څوک چې سم د لاسه د کوټ و لوی روغتون ته ورسول سول. د چارواک پوینا چې دا چاودنه دومره زوره ور و چې لامل د جنو دکانو او په شاوخوا کورو کې چې همت سوي دي او د غډولې وچین موټرانو هم زیان اړولې دي. بل خواته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان پر پیشه سخت خواشنی څرګنده کړې او د قیمتي انسانانو پر وژنه د افسوس اظهار کړی دی. په کوټه کې د نوموړي له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل شوي چې دا د ترګري ښکارا پیشه ده چې مخه د ورانکار له لوري په عادي وګړو کې ویر خپرول دي. هغه د پولیسو څخه د پیش په اړه رپورټ هم طلب کړی دی. د چاودنه په داسې وخت کې سوي ده چې واضې و ورځ وروسته یعنی د جولای په 15مه نیټه به د ازب اختلاف لوري د حکومت په ضد په کوټ کې ودرنه جلسه را بلل شوې ده. وکم ته چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه په ګډون د پخواني وزیر اعظم میانواز شریف لور مریم نواز هم وینا کوي. څوک په سیاست کې د قدم شوډلو وروسته په لومړني ځل وکوټ ته راځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته نوی منتخب شوی د قبایلی ضلعو استازي وایي د بدامنۍ په ګډون د خپلو سیمو نورې ستونزې به په اسمبلی کې راپورته کوي. دوی وایي جنګونو، کډوالۍ او د حکومتونو نه پاملرنې سخت ځپلې دي. په دې هکله تفصیل د اسرار لمومن اورو.
په قبایلی ضلعو کې د جولای په شلمه د خیبر پښتونخوا شپاړسو څوکیو لپاره د شوو صوبه انتخاباتو په نتیجه کې ځینې منتخب شوي استازي وایي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې به د خپلې سیمې ستونزې راپورته کوي او هڅه به کوي چې د دې سیمو حالت بدل کړي. د شمالي وزیرستان میرکلام وزیر د نهې په ورځ یې مشال ډوته وویل چې د قبایلو تر ټولو غټه ستونزه بدامنی ده او د خپلو خلکو پر دې ووټ اخیستی چې دغه مسله به په اسمبلی کې راپورته کوي.
نو باندې مالته مسالې شته، خلکو ته مختلف طرز باندې او په ډېری علاقو کې د شپې کرفیو لګیږي چې تاسو به د شپې نه د اووه بجې نه د سهار د شپږو پورې به بیا تاسو د کورونو نه نه راووځي او داسې بیا چې کومه د هسپتالونو مسالې دي هلته د سکولونو مسالې دي ته دې بدبختي ته وګوره چې جوډیشل کمپلیکس دپاره د جینکو چې کوم هلته ډیګري کالج دی هغه دوی مختص کړی دی چې په دې کې به جوډیشل کمپلیکس جوړېږي. نو دا دا چې کومې کیسې دي وقتی به د دې روکتام کوو او بنیادي طور به مونږ په خپل وطن کې د امن او امان د راوستلو کوشش کوو.
بل خو د مومند ضلع نثار احمد مومند چې له عوامي نشلګون سره تړاو لري وایي چې دوی اله اوس په صحیح مانو کې په خیبر پختونخوا صوبه کې زم شوي دي. دغه په خبره چې قبایل له اویا کلونو راهیسې له خپلو حقونو بې برخې پاتې شوي او دوی به هڅه کوي چې ټولې مسلې یې په اسمبلی کې راپورته کړي.
زمونږ دلته بنیادي مسایل تعلیم دی، زمونږ بنیادي مسایل صحت دی، د سکو اوبه دي، زمونږ اوران کورونه دي، زمونږ چې دی نو کډوال شوي او زمونږ ریسورس مدنیت چې زمونږ ډېر یو مهم شیز دی چې په هغې باندې د خلکو نظر دی هغه به بچ کوو، هغه به د دې قوم په ګټه راولو. 3% په NFC کې ریوارډ کې چې دی چې مونږ ته 3% راکوي هغه تر دوسه پورې نه دي راغلي. بل دا چې مونږ ته دا ویلیو چې تاسو ستاسو خاصدار او لیوی به دا به مونږ دې کې مرچ کوو او شل زره به نورې تاسو ته نوکرۍ درکوو. نو دغه عملونه ټول لا
د پېښور پوهنتون د نړیوال اړیکو د څانګې استاد او د سیاسي چارو په اجاز خټک وایي د قبایلي سیمو زوړ نظام له منځه تللی وو او یوه تشه رامنځته شوې وه چې د صوبایي انتخاباتو په نتیجه کې ډکه شوه. نوموړی وایي اوس به په قبایلي سیمو کې بدامني هم تر ډېره راکمه شي ځکه چې د دې سیمو منتخب استازي به کولی شي چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې خپلې ستونزې راپورته او د حلولو هڅه یې وکړي. خو خټک وایي چې ریاست ته به د بدامنۍ په اړه خپل پالیسی هم په بشپړ توګه بدلول وی
دا نه چې چې الیکشن فولو یا یو پلا عدالت راو یا پولیس راو نو بل څه وخت خو ځان دې یو ماشره دا مات ګوډا دا جګړې دی پکې نو آلته کې اصل کافیا د پورې تم شه نه وایلن بیا هم ستړي نو هغه هم دا بیان نه بدلول وی.
په تیر وختونو کې تل د نړیوال لخوا په پاکستان تورونه لګیدلی چې پر خپل خاورې د زینو ډلو وسلوالو ته پټنځای نه ورکړي خو پاکستان دغه تورونه ردوي او ادعا کوي چې د بې توپیره پوځي عملیاتو په نتیجه کې یې قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. د یادونې ده چې په قبایلي سیمو کې صوبه انتخابات وروسته له هغو شوي چې پروسه کال قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې زم کړل شوي.
هم د قبایلي ضلعو د انتخاباتو په اړه یو بل رپورټ د کورمې په 1/8 حلقه باندې د تیرو انتخاباتو پر مهال د درغلیو تورونه مخې ته راغلي دي. د لړ کې یوه غونډه هم شوې ده او ځینو امیدوارانو ویلي دي چې د دغه درغلیو تحقیقات دې وشي. په دې حقله تفصیل سیمې زموږ خبریال تاریخ ورکزی راکوي.
د کورمې په بادامه کې د نهه پورز د 1/8 حلقه آزاد امیدوار ملک سیف الله او د هغه پلویانو احتجاجي غونډه کړې چې په کې تیر انتخابات له درغلیو ډک وبلل او غوښتنه وکړه چې هلته ټول ټاکنې دي یو ور بیا وشي. آزاد امیدوار ملک سیف الله وایي هلته په انتخاباتو کې درغلی د کېدو لپاره په منظمه طریقه کار شوی چې په دې کې انتخاباتي کمیشن او د مختلفو ادارو سرکاري چارواکي لاس لري نو داسې ټاکنې بدوي هیڅکله ونه مني.
سوال کوم سبور دا سوال کوم سمو سین سو پکی بس دا انتخابات ملتوی کی د پوج منګرانی کی د الیکشن کمیشن هغه کی انتخابات او نه په ګړلو ته به خلکو وشوا سدوس سلیکټډ دی کول سلیکټډ خو اول نبی اعلان کړو
کڅو هم 13 ورځ دا احتجاجي غونډه ملک سیف الله او د هغه مرګرو ترمنز له سحر روانه وا خو رستا په دغه کې د هلکې نور امیدواران هم ور شامل شول او ملاتړ وکړو. آزاد امیدوار ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای دا له دوی سره د درغلې غړ ثبوت دی چې په انتخاباتو کې یو شمیر سرکاري اهلکاران له ووټه محروم او ساتل شول او بیا د هغوی ووټونه بلچا او نامعلومه تنانو د خپل خوخي نماینده ته ورواچول. ملک حاجی سلیم خان اورکزی له انتخاباتي کمیشنه وغوښتل چې په حلقه کې اچول شوی د سرکاري اهلکارانو د ووټونو فرانزیک تصدیق دی وکړي.
دا د کوم سرکاري اهلکار دی؟ دغه اهلکارو تقریبا 211 بلټ پیپر رغلی دی او دا معلومی دی د 850 بیا څنګه پول شوی چې ته پول شوی څنګه پول شوی دا اندلی بالکل شوی دی کې څه شک نشته په کور دادی دی ټولو وریفیکیشن وشي اغه نه بعد دی و فیصله وشي.
بلخوا په یاد حلقه کې د الیکشن کمیشن ځای مشر نور سعید خان دا ټول تورونه ردوي او وای هلته تیر انتخابات بالکل صحیح او شفاف شوی دی. چارواکي زیاتوي په الیکشن کمیشن کې د آزاد امیدوار محمد جمیل لخوا درخواست ترجمه کې دورسته دوی لپاره د حلقې د وټونو شمیرنه یو ځل بیا پیل کړي چې له دغې سره به ډېر اعتراضات د حلقې نمایندګانو ختم شي، خو که بیا هم د درغلۍ داسې کومه خبره وي نو هغه د هغوی عدالت ته یوسي.
او جلی اٹھنا څنګه وچ دلتا پنګه جن تاتیش تک نه والا زدا پختنا کو ریکاونټینګ ته کو کنه چې نو بو کې څومره دی او کې څومره دی ټول هر معلومات به وشي. دو
د کورمه یو سل اتمی حلقې په اړمو د مبینه درغلی په حواله باندې د احتجاجونو په اړه ریپورت واورید. انتخاباتو کمیشن ویل چې دغه حلقه کې به پلټنې کوي او د دغه درغلی معلومات پکې په پیښور کې د ماسپخینې ونیمه بجه شو. د فرخند اسد نه د ساعت د خبرونو لنډی زورو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د امریکا په سیلنیز ادارې د سولې په انسټیټیوټ کې د خبرو پر وخت ویل په قبایلي ضلعو کې په لومړي وار انتخابات ترسره شول او د دغو سیمو پرمختګ ته خصوصي پام کوي. عمران خان ویل د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځوانانو خبرې سمې دي، خو دوی پر پوس نیوکې کوي چې د دغې له وجې پر دوی ځینې بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو کې پرمختګ وګوري. هغه پرون په واشنګټن کې د وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته دا خبره په خپل ټویټر پاڼه کړې. پومپیو د افغانستان د سولې د عمل په شمول د ترهګرۍ سره د مبارزې، سیمه ییز امنیت او سوداګرۍ په برخو کې د پرمختګ هیله ښودلې. په کوټه کې په یوه بمي چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او 23 نور ژوبل دي. چاودنه تیر ماښام د کوټې په شرقي بایپاس ته جتک په سرو پسټاب هغه مهال وشوه چې ډېر خلک خپلو کورونو ته روان وو. د پېښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان د صحت محکمې د 2013 کال د خوړو کمی سروې تر مخه په خیبر پختونخوا کې 70% خلک د خوراک له کمی سره مخامخ دي چې پکې زیاتره ماشومان او ښځې دي. دغه سروې چې تېره ورځ خپره شوې ده پکې دا هم ویل شوي په قبایلي ضلعو کې په هرو لسو کې درې ماشومان د خوراک کمی لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي طالبان فایزر د کابل د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د 2018 کال په اګست کې تختول شوي وو خوشي کړي. عمران خان دا خبره په واشنگتن کې کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد تېره ورځ کابل ته رسېدلی او هلته یې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلي دي. له ارګ څخه د خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه زلمی خلیزاد به تر 100 ورځو پورې په کابل کې وي. د نړۍ د 15 طاقتور هیوادونو باندې روانې میاشتې په پای کې د ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بچکولو لپاره په داسې وخت خبرې کوي چې په خلیج فارس کې کړکېچ په زیاتېدو دی.
دا و فرخند اسد چې تاسو ته د سات خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوستر ته نجیب عامر اونیزه خبرونه ریډیو وی مجله وړاندې کوي.
د مشال ریډیو وی مجله د مشال ریډیو وی مجله په 125مه غنه کې د تازه نجیب عامر هر کله وایم. دا ونه د یو سیلانی سره غږیدلیو. د میر حسن اتل دی چې د کیلاش سفرنامه یې لیکلې کومه چې د شاپیریو ناوه نومېږي. ما ورسره د مجلې لپاره خبرې وکړې او په سر کې مې وپوښت چې د سفرنامو لیکلو ته څنګه پام شو.
امیر صاحب مننه تا او تاس د اداري ریډیو مشال تر ټولو مخه زما لخوان سلامونه ونیکلو منی. امیر صاحب لیکنه داسې منصوبه بندي په خدای شته مانه ورته کړې. ایز لیکوال داسې د لیک یو انسان کې یو خواهش وي صلاحیت وي، نو دا یم لیکم داسې و چې موږ به خامخا کله دلته او کله هلته په تور باندې تلله یا په چکر سیل باندې به تلله. نو دا یو داسې اول دا چې دا سیلاب راغلی و موږ د ډېرو مسلو سره مخامخ شو په دې یم لیک کې. بیا نو ما داسې یو رپورټ غوندې ولیکلی چې څه وخت ما دا رپورټ مکمل کړي پای ته ورسولی. نو هغه دغه وروسته ملګرو دا راته وویل چې دا د یونلیک بڼه لري که څه لږ نور کار پر وکړې نو دا به یونلیک دی جوړ شي. نو بس تاسې ما یو یونلیک دی جوړ شو او ما ولیکلی دی وروسته چاپ کولی
صحیح. تر دې وړاندې مو ظاهره ده نور سفرونه به هم کړي وي، خو سفرنامې مو تر دې وړاندې نه وي لیکلې.
سفرونه خو بالکل ما تر دې وړاندې مخکې هم کړي وو، ډېر هم کړي وو، بار کم شوي وو، خو سفرنامه چې کومه وه هغه ما نه وه لیکلې، یا یونلیک ما نه وه لیکلی. نو له هغه مخکې خو ما نه وه لیکلی، البته له دې وروسته بعد بیا زما ودې خواته لږ پام شوي، بیا ما اوس یو بل یونلیک هم لیکلی دی د ایران د ختیځ اروپا په نوم باندې، هغه هم انشاءالله د پریس په مرحله کې دی. نو دا زما لومړی دی.
بل راته دا ووایي چې پاکستان کې خو نورې ډېرې سیمې وي، تاسو انتخاب کاله شولې وو؟
انتخاب صفا خبره چې موږ خو به هر کال تله په سفرونو باندې په سیل باندې، یو لس پنځلس شپږ نورې ملګري وو، داسې یو ډله موږ جوړه کړې وه. موږ خدای شته دا باید وکړي چې دا د تعصب بوی نه شي را. موږ د څومره سفرونه کړي دي، دا هم د پښتونخوا وطن سیمو ته کړي دي. یو دوه واره خو موږ ګلګت منځې خواته هم پکې تللي یو، خو موږ به دلته یو ډېر مطلب یو خپل فیلینګ وي، یو احساسات وو د خپل وطن سرګوت لوڅ براګرځېدل یا په کلو براګرځېدل نه، د دې وروسته هم چې کوم مشکل وي کلاش بیا داسې ډېر ځانګړی حیثیت لري. هلته ډېر لږ خلک ځي او ډېر په اورنه دره ده، او خلکو د دې په حواله باندې ډېر عجب عجب مغالطې دي چې هغه په تاریخ کې ډېر مطلب جوړې شوي هم دي. نو زموږ به کلاش ته تګ و راتګ چې کوم وي، دا موږ ډېر ښه محسوسولی، احساسات هم ډېر ښه وي، هلته له خلکو سره ډېر ښه تعلق وي، اړیکې وي، ډېرې قسمن خلک وو. بس د دوی ماحول، بیا د دوی جغرافیا، د دوی جنګلونه، بیا د دوی خاص کر کلچر، یعنی کلتور چې کوم دی، د دوی ذاتي ژوند، په دې کې یو عجبه ده چې موږ هغه احساسولی ما خپله شخصي توګه. نو بس ورځ تر ورځ موږ مخکې تر دې سفرونه کړي، دا خواهش په ما په زړه کې پیدا کېدی چې دې خلکو کلچر هم سړی څه معلومات واخلي، د دوی په مذهب او د دوی ژوند واخلي. نو دا دغه بنیادي وجه دا ول
صحیح. د ښاپیریو ناوې نومېږي، او دا اوس اوس په فیسبوک باندې خپرېږي. په کتابي بڼه دا سفرنامه چاپ شوې ده تر اوسه کنه؟ او بل درته دا وایي چې دا د کوم کلونو قصه ده؟ تاسو خو اوس لیکئ، خو ته لیکله وای هلته.
دغه خو په کتابي شکل کې دا په 2000 د ښاپیریو ناوه په کتابي شکل کې دا په 2014 کې چاپ شوې ده. نه
2014
سفر چې موږ کوم کړی و دا په 2014 سفر کې موږ کړی، دا په 2010 کې موږ سفر کړی.
نو په کلاش کې مو څه عجیبه شیان ولیدل؟ څه داسې ناویاته خبرې وي؟ د دوی کلتور ځانګړی دی، مذهب ځانګړی دی، ژبه یې بل رقم ده، د دوی کالي بل رقم دي. تاسو لپاره څه جالب ولته؟
زما لپاره خو که صفا روسیا خبره وکړم، امیر صاحب ما ته د کلاش د ناوې یا د هغې ناوې د اوسېدونکو هر څه لاره پلاو جالبه دي. نه اوس هم پرون دم د دوی کلتور هم ډېرې ځانګړنې لري، ډېر عجیبه عجیبه او خوندور خوندور اړخونه لري، او ما کوشش کړی دي چې د دوی هغه د کلتور یا د دوی د دود یا کوم روایت په دې اړه هغه بنیادي معلومات له دې لیستونکو سره شریک کړم. ژبه هم د دوی زموږ د وطن د چونکې کیلاش جغرافیایي موقعیت چې کوم دی، دا د افغان وطن اسري څانګه ده، یعنی د چترال ننګا پربت په لمنو کې یو ناوه پرته ده. نیمه اوس دا وخت د ډیورنډ په کرښه باندې، نیمه په افغانستان کې ده او نیمه پای خوا کې ده. هغه خوا کې کوم دی برانور وایي، هغې هم یو خپل پسې منظر دی، او هغه خوا کې کومه ده په هغه لرغوني نامه باندې کافرستان باندې مشهوره ده، تر اوسه خلک په هغه نامه باندې بولي. داسې د دوی ژبه چې کومه ده د هغې په اړه ما سونی الان تر اوسه دا ساینسیفیک یا څېړنې نه دي شوې، خو دیګانی، لغمانی، پشهیي، چترالي او کیلاشي دا داسې د یوې ډلې ژبې معلومات دي او دا دام یو سیمه که لغمان دی که در نور دی او که دیا پتا کفرستان دی داسی بیا دو دوی مذابم جان تا یو دیر نشت که منظر لری ماغا کوشش وکی ایس دا بودمت سر ایلر مکای سکن پر تلیزی جا جواخ ماغا سر دانش ایس سر او ول پشانی بیا نور سر ات با دیا من این دومت سر هم دی دا سی لرد سر سری جا جا خط دی چون که ار دا بود آغا سا ار دا بود دو دوی کنسرت سا نه خب یا سی آغا کم حیوانان وی حیوانان نه علالی پا بودمت یا پا این دومت سی لکه غواو دا شی مقدس دی دوی بیا دا بوتانو تر مخ دا غواو قربانی کی دا وزو قربانی کی دا نیفی قربانی کی ناغا مطلع سم بیا نور سر رات لی نو نورم دا سی ما دیر شان وقتل بیا چین کی دا سی شی دا دی دا کتاب مذہبی یو چین کی لکل یو شای نست نا دی اغا سر لو مسلا دا دا سی دا خمدو پا لکل بانا کی یو شای ندی موجود نا نا درد شفایی آغا دی دا سینه در سینه نا مزه دین شفایی آغا لرلی آده دی چی کم مولا یا مزه دی پیشواو آغا سزما دیری ناسی ایسی نا آغا هم تر دیر اوز آغا بانده نکوی دی بس دا چی دی سرسری سی عبادات لری و پا یو دو شان دا چی چی مطلب و غم و درد و دا چی شان دی ویل دا شای دی پا آغا کی دیر منه دی نا
صحیح
دته خوشاله غوند خلک دي په مرګم ډیر خوانه به دي اتهونه چې په مرګ باندې مړي شخصي نه په خاور کې ځنګل کې وړي یو کال په ځنګل وروچی څو وخت داغه غوښه مرغان وکړي د ډیر اوري داغه اګونه په دولو په تاسو باندې ډیر د دې نه مصبر کړی وي ځانې غوندي دا ډیر اوري په شان کې دا چې د لرغونی مصر لکې دې سره مماسک لري هغه بیا په دې د دې مړی کم اساسه یی د مړی د استعمال شان نه دا مړی سره ژوندۍ دا د مړی ملکیت بولی دا د مړی په عالم خپل خصوص دي چې هغه اوس بل جنم آسه هغه د پاره دی دوی د بقایدا چې دی دغه دوی چې دا په نامه بار دوی چې دی هغه په بقایدا ځخ کې فرات خپل دوی وکړه نورم د دې د واده د دې نو دام ډیر دي څه څه دي
د واده کې سره ته کې واده ودونه د دوی سره کم ویایا په د نورو قومونو سره ودونو ته دوی تیار وي مثلا یو سوق واړي د کلاشې جلی سره وادو کی یا یو پښتنه پیغله غواړي د کلاشې ځوان سره وادو کی د خلکو د خلکو ته د خبره د منلو وړ وي
نه په دې کې خو نو بس د لو خبره د مذهب راځي امیر صاحب د دوی څنګه خپل مذهبي او هغه دی د دوی په دې کې لږ تخبري ځم دی راخلګه که یو کلاشي جلی ډیر کلاشي جلی دی چې ما سره کم ګایډ وي مشتاق احمد نه دی زه خپل کور والا چې کوم وا هغه کلاشي د ما ذکر کړی دی کلاشي سره واده کړی دی دوی چې کم جلی د بار مذهب د خیانه دی دی لکه بلی بار واده وکړي نه نو هغه جلی بیا دوی د هغې سوشل بایکاټ کوي لسانې بالکل باسي نه یعنی له هغې سره بیا د دوی تګ و راتګ دا منی وي نه نو دا باندې دوی سختي کوي خپل منځ کې د دوی ودونه چې کوم دي فرار ته ودونه اسانه دي یو خو د دوی د ټولنه چې کومه ده دوی کې هغه حکمران طبقه چې کومه ده هغه خپله ښځه ده نه د سړي رول چې کوم دی هغه ډېر ثانوي حیثیت کې راځي باد کې راځي نه دوی کوین چې کومه ده هغه مطلب ملکه چې کومه ده هغه هم ښځه یي او د کور واک د کار واک او ښځې حیثیتمن هم ډېرې فزیکي هغه جوړښت یې د نر په نسبت ډېر شان یو ډیر مضبوط دی نو دا چې بیا څنګه د دې فزیکي جوړښت مضبوط دی د واک او اختیار له کبله دا چې کومه ده په ټولنه کې یا په سماج کې هر څه د دې په لاس کې وي نه د کور ژوند واک دا چې ودنم ما څه یې مطلب د نورو دنیا یا د نسلی تر کوم بریده مو څه خبرې دوی واده ډیر آسان دی یو واده دا لازمي دی چې د دې کې دا مطلب امو سی غور ته وای د مینې واده ته وای لو نه رجر ته وای دا خو لازمي دی چې لوی بخل هغه بخل پرشي بیا کوم دی واده د کې دین شي دا دی چې فرض کې یو څه وڅی مخکې واده شوی نو بیا هغه بل ځای بیا بیا مطلب جوړو چا سره ولګي یا واده کول غواړي نه نو دې کې بیا دا د طلاق او د دې شی دا مرحله نه صرف دې کې یو سماجی هغه دا دی چې ټولنیز چې دا دې باندې سیمه خرچه زاره میړه کړي نه ولور ولور کې مستوا نه دا نوې میړه چې کوم دی هغه ولور به او هغه دړي ته ورکوي نه هغه ولورونو د دې د پیسو په شکل کې نه مطلب زیاتره مال وي مطلب نیږي وي
سڑی دے دے ولری یا درے دے ولری یا سلور دے ولری
بالکل
اول دوی په پښتنو کې ورګټ نشول د دوی په منځ کې اوسېږي شاوخوا ته پښتانه دي خو دوی هماغه سي ځانګړې پاتې شول نګه پاتې شول هیڅ سره ورګټ نشول هتا دا ویرم لیدل کېږي چې وای دوی د دوی تعداد مخ په کمېدو دي ژبې هم لیکل نشته نو بیا خو دا ویرم شته چې یو وخت په اسکاله شي سکون ویني
امیر صاحب د بنیادی پښتنو د ما خوښم دا اوس دې او اړه لږ خبره وشي د دوی د نسل په اړه باندې سما څولې کوشش وکړي چې زه څه معلومات واخم ډیر کم کار شوی دی ډیر لږ کار شوی دی او کم کار شوی دی هغه هم د کیاسونو او د اندازو پر بنیاد شوی دی نه او د دوی په اړه باندې یو ډیر مطلب مخکې زه تر کومه په خبرو وم یو تاریخي مغالطه ده چې دا یونانو لسر خلک دي یعنی سکل سکندر اعظم پر دې چې مراتی لاغه ځخه څه خلک پاتې شي دی دا خلک دي چې په پیدا شو خو څه وخت ما پر دې دنیا کار شروع کی په دې کې بیا ما ته یو تاریخي د سازیزم په لاس راغی د حیات افغانی چې کوم حیات خان چې کوم کتاب لیکلی دی دې ځان بیا ما استفاده واخل دوی دا وایي چې موږ یونان نسل خلک نه یو موږ بنیادی ټاکوبي لمړی لرغونی ټاکوبي کندی دا کندهار ولوي دوی دا وایي یا چې څو وخت د اسلام پر اساس باندې موږ مزاحمت وکړي نو هغه اسلام یا د خلکو کوم اسلام قبول کړي نو هغه مستاب سره اورل موږ د راغل د پېښور او د جلال آباد د منځ په ناو کې په دې سیمه کې بیا ډېر وخت دلته آباد شوی دی بیا د اسلام راتګ چې کوم د مخفراتي چې څو وخت دلته اسلام راورت ما په دې سفرنامه کې پر دې موضوع دی لږ دې سم کړی دی بیا څو وخت د اسلام د تراور کې دی موږ بیا د خلکو تاب نه سره اورل نو موږ بیا پر مخ وایو چې هڅه چې موږ د خپل وطن اخیری د خونځ ته یا ګوت ته موږ ځان راور رسول او دا د سیمه او چې د موږ مقابله کولې چې د ډېر غرینه سیمه نو موږ چې کوم څلور کبیلی او بنیادی تور غټ هغه کې درې کبیلی په اتل سو اتیا د نیمسمې پیړۍ په اخیری لسیزو کې یعنی د میر عبدالرحمن خان په دوره کې دا په زور مسلمانان کړل شول دوی دا وایي نو هغه چې مسلمانان کړل شول هغه درې کبیلی چې هغه مسلمان نشوی هغه ته بیا نوم ورکړي افغان ګورنمنت دا هغه وخت وي هغه درنور ورکړي دا کني کبیلی مسلمانان چې دا حلار کاموز او سلار نومیږي او یو کبیله چې دې فاته فاته سو د ډیورند دا ته دې کاموز وایي دا کاموز کبیله چې کومه د تراغه ځاړه هغه باندې په خوانی مزه باندې
صحیح او د دوی ټول شمیره سمره ده او آیا دوی په دې پوهیږي چې د دوی تعداد مخ په کمېدو دی کنه چې سمره وو هغه مره پاتې دي
اوکې د دوی د اسرې چې ما تر کوم وخت پورې د دوی هغه راسته د دوی د تاسو ما څو وخت پورې د دوی تعداد 15000 څو څو شاپا د دې چې کوم دی دا تعداد شمیر دی تر نور شوږي لوی ور ماشومان پوری نه او دا تعداد د دې په ورځ په مطلب شتر روان دی نه شته دا چې روان دي یو د دې د نسل واده چې کوم د ماده ټولي هغه جغرافي موقعیت دا چې دی د نسل واده هم ډیر غنه کیږي نه چې ډیر ژر نه کیږي نو هم شي دا دی چې الته مطلب دوی مسلمان دوی کې څه خلک دا چې دی هغه مسلمانان کاج نه نو هغه چې مسلمان سي مثلا خدای کله شی د دوی لټانه زخه دادا وېستل شي.
صحیح. او د دې خلکو انکم څه دی؟ آیا دا غریب خلک دي نو دوی گزاره په څه باندې کوي؟
امیر صاحب دا بالکل ډیر غریب خلک دي. یو خو د دوی هغه کم نواکي چې دوی اوسېږي په بمبوریت یا کیلاش د دوی کوم کلي دي نه دا تا ته د دوی هغه دا ډیر مطلب دا چې د موسم له حوالې یعنی کیلاش د ستای سمندر زخ او زر اسیت لوړ هغه ده یو ناوا ده. نو دا نه میاشتې اته میاشتې یخوي څلور یا درې میاشتې کمې دي هغه موسم دا چې په هغه کې د ژوند کولو مطلب امکانات لږ اسانه شي. نو د دوی بیا معاشي بل دکان روزګار او بار ته تګ دا د دوی نهسه د دوی داسې خپله کلیواله ټولنه د هغه لکننه چې مخکې پخوا ګردې ټولنې داسې وي یار څه خپل کور جوړوي نه نو بنیادی هغه ذریعه چې کومه ده هغه د دوی مالداري ده نه د دوی د تزي او رنې چې کومې دي دا ډېرې غچې غچې وي نه بیا په دا دوی کې دا د کونړ د درانور وغرو ته خځوي درې درې میاشتې څلور میاشتې دوی وانډه په څېرې کې د دې ځخه دوی چې کوم قوت جوړوي پل جوړوي د دې پوسونه کیلاش خپله در سره لفظي معنا دا د تورو جامو ده. نو دوی به دا تورو پوسو ځخه د میزو ځخه کوم کالي کول نه نو دا نوم یې هم په دې دنیا باندې منځته راغلی دی. نو دا دی دویم شی د دوی په غره کې چې کوم دي په دا ځنګلي کې ځنګلي هغه چې کلي دي مېوې لکه زردالو سو توت ډېر دی انګور سو ځنګلي تورو او دا شنه انګور سو او دا چارمغز دی نه. نو دا د دوی په دا ځنګلو کې ولاړ دي دا دوی دا د دوی په موسم کې دا ستور کې وچې کې دې ځخه دوی بیا شراب هم جوړوي او بطورې خوراک هم هغه کوي. نور چې کوم د دوی ژوند دی ډېر د کلي ډېر جست سره وي چې د یو کور چت د بل کور غولي نه کورو کې لارې سره خلاصې وي مطلب که ته ځننه چې وګرځې په پنځو کورو کې به په یو کور کې اور بل وویني نه او پر هغه به دېګ باندې وي. نو دا چې ډېر د هغه ژوند دی هغه مطلب د خوراک له حوالې چې کوم دی د دوی ژوند بس دغه دی له باره د دوی البته اوس په کیلاش کې کوچنی بازار شته کله کله دوی مال خرڅ کړي یا پیسې لاسته راشي بیا کله دوکانه یې سودام واخلي بل شی واخلي او چې کوم د معاصرې دورې کوم سهولیات دي یا اسانتیاوې دي دا هم دوی نه کاروي. بجلۍ لاندې د دوی د کلي تر بیخ بجلۍ شته یا هلته د نورو چترالانو کورونه دي یا مسلمانانو کورونه دي دوی کور کې بجلۍ نه لري د دوی په کلو کې بجلۍ نشته نه.
صحیح. او تاسو ویلې چې دوی لیکلې ژبه نه لري نو د دوی هغه شفاهي ادب چې دی تاسو ظاهره ده یو لیکوال استه هلته چلاړی تاسو به علاقه وه چې خبر شئ چې دوی څه لري په سندرو کې څه لري په ساندو کې څه لري د دوی هغه قیسې څه دي هغه تر اوسه پښتو ته یا نورو ژبو ته ژباړل شوی دی که نه دی؟ آیا د دوی ادب چې دی شفاهي ادب جالبه دی کار په کار ده چې وشي؟
امیر صاحب ما مخکې د دې خبرې ذکر وکړ چې دا بای نیچر او بای کلچر دا داسې خلک دي چې ډېر خوشحالمنګه خلک دي ډېر خوشحالانه کوي د دوی ډېرې اوږدې اوږدې لکه چې لمکه شو دا اوږدې اوږدې مېلې وي بیا د شپې وخت هم دا خلک هر شپه نورو ښځه خاص کر په دا مېلو کې دوی هره شپه راوځي په کلي منځ کې یو غټ میدان لکه درمند دوی وسل ورته وایي د دوی په ژبه کې په دې باندې دوی ګرد شپه نڅا کوي ګرد شپه مطلب نورو ښځې دا ګډ دوی یو نڅا کوي کورو کې هم د دوی دا داسې دوه درې د موسیقي لکه ډول سو یو دوه داسې هغه ته نږدې ده چې رباب ته نږدې داسې یو دوه انسټرومنټ لري دې دوران کې څه وخت دوی دا نڅا کوي یا مطلب اتڼونه وهي ګډې هم وهي دا انجونې ښځې ځان ته هم وهي سړي ځان ته هم وهي دې کې دوی سندرې وایي تا به مارګې دلې چې دا ډاکومنټریز په دې کې د خلکو هغه راکوي دا سندرې د دوی د اولسي سندرې دي اولسي شفاهي ادبیات دي اوس خبره دا ده چې یو خو ما درته ویل دوی په لیکلې هغه کې هغه نسخه د دوی ژبه لیکلې الفابیټس او دا شی نه لري. اوس نورو ژبو ته را اړول بیرته هغه ځای راځي چې پر دې باندې زموږ کوم تحقیقي مرکزونه دي یا ادارې دي یا اکیډمیانې دي نه هغه پر دې حواله باندې هغه یو داسې کار وکړي چې د چا کیلاشي ژبه هم شزده وي او بیا کومې ژبې ته سره اړول غواړي لکه پښتو شو یا بله ژبه شو هغه هم ډېره شزده وي. نو په داسې صورت کې امکان لري چې د دوی دا اساسه چې کومه ده یا دا خوږ چې کوم دي دا خوندي کړل شي. دوی خو زما بالکل که زه ډېر په خبر نه یم لږ اندازه ما ته دا وسو چې دوی له دې حوالې د دوی کلچر ډېر ریچ دی ډېر غني دی چونکې د دوی په له خوب علاوه کار کوم دوی ډېر لږ وخت ورکوي نور ګرد ورځ دي یا نڅاوي دي یا مطلب تر بیا د پورې چې دوی کله مړې وسي پوره یوه ورته دوی پر مړې باندې هغه کوي دا نڅا کوي دا نڅا کې دوی ساندې وایي ژاړې خو نه ساندې وایي بدلې وایي مطلب ادبیات هغه دي ولسي یا شفاهي ادبیات ښکاره خبره ده په دې کې به دوی سندرې وي غاړې دي وي نارې دي وي نه نو دا والله دوی غني ډېر دي د دوی کلچر البته تر اوسه پورې تر کومه ده چې زه پرې د په خبر یم دا چې راغوښتلو کوشش په زما خل دی نه وي.
اتل صاحب د سیلانیان چلته ورزی یا د ټوریزم د کیلاش خلکو سره سمرسته کیږي ځکه ټوریزم چیرې سیمې ته ځي هلته خو نورو سیمو کې دا دود وي چې هلته هوټل جوړ شي هلته رستورانتونه جوړ شي خلک راضي او پیسې لګوي دغلته څه حال دی د سیلانیانو ورتګ د کیلاش د لپاره مالی ګټې پیدا کړې دي کنه؟
امیر صاحب یو خو خبره ده چې هلته سیلانیان لږ په کم شمېر دي نه دا د لارې ډېره اوږده ده بیا د لواري تا باندې ویشتلو د تونل خو تر اوسه پورې نه وي. دویم شی دا دی چې هلته کم هوټلونه دي هلته یو پنځوس له دېرش څلوېښتو پورې هوټلان دي دا هوټلان زموږ د خلکو دي نه یا د پښتنو دي یا موږ چې کوم مسلمانان ورته وایو یا د چیپکاریان ته د دې پر ژوند ده چې برای راست اغېزې ما ته مثبت اغېزې ما ته د توریزم نه ښکاره کېږي. یو شی دا وي چې کله داسې څوک ورځي د دوی کو کلي ته ورځي یو ګیپټ ور وړي څوک غوښه ور وړي څوک دلته کیو چرګان دا پخیږي په بازار کې نه یا مطلب یو څوک تصویرکشي کوي انځورکشي کوي یو پنځه سوه روپۍ ورکړي چې یاره ما سره یو تصویر وباسه یا به زه ستا یو ویډیو جوړ کړم. پر کاروبار دلته کوم کاروبار دی ده د سیلګرۍ په مت کې پر دې کاروبار سره د دوی یو تعلق هم نشته نه د دوی هوټلونو سره نه دوی په هوټلانو کې مزدوران دي نه دوی مالکان دي نه دوی دوکانونه لري.
مننه اتل صاحب که دا راته ووایي چې په کیلاش کې مو داسې څه خواړه وخوړل چې موږ یې په عامو حالاتو کې نه خورو یا زموږ په کورونو کې هغه خواړه نه پخیږي د کیلاشیانو کوم خوراک ته مو زړه وشو یا هلته څه داسې ول ډېر جالب چې اوس یې موږ ته په لنډو یادونه وکړي؟
امیر صاحب د کیلاشیانو ما درته وویل په کلو کورو کې شنه سیلې وګرځېده راوګرځېدل اور بل هم نه دی لیدلی نه. یو شی هلته چې کوم دی هغه دا ډېر دی دوی تا ته په مېلمستیا کې اول وارز دي هغه دی هغه ځایي شراب نه هغه لیکور چې کوم دوی هلته د خپلو د انګورو جوړدلو څخه جوړي دا نو بس تر شخصیت پورې تر شخصي هغه ده خوښه ده چا به ور اخیستي چا به نه ور اخیستي خوراکونه موږ ور وړي دي نه د دوی خوراک موږ معنا دا دي چې موږ د ځان سره ډوډۍ هم وړې د دوی بېرته خوشحالېږي موږ ځان سره غوښه هم ور وړې ده دا کلي په کله موږ وتله نو چا ته به هم ورکړو د دوی موږ خوراک لیدلی نه دی چې پخي څه وخت او خوري څه وخت نه نو داسې د خوراک هغه ډېر کم پکښې دي نه
صحیح. او په کیلاش کې مو مینه څومره وموندله؟
مینه خو ما در یوه خبره ما اول مو کولی بیا په منځ کې دوباره وکړه په کیلاش کې د مینه بغیر بل څه نه ده. دا یوه خبره بخښنه غواړم د هرې ځنې بریښ ته دا کوم ځینې ناستې دي کوم اوسم دي کوم مینه ده کوم مطلب بل شی څه نه په دې کې ما درته وویل د ژوند دا اړخ دلته ډېر غني دی ډېر مطلب خلکو پر دې توجه ده.
صحیح. او که ژوند کې بیا موقع ملاو شو بیا به هم غواړی چې کلاش ته لاړ شي او دار سره نږدې نه بیا وګوره؟
امیر صاحب دل هغه وروسته هم بیا تللی یم دوه واره او که هر وخت ما ته موقع ملاو شي د اوس وارم زما یو اراده جوړه شي د ملګرو سره په وار وار به زالته تګ کوم ځم به ما نه بلکې زما ټول ملګري چې ما سره تللي دي ما ته دا ډېر د دې نه یو سیل کول یا هلته وخت شیرول که څه مور نه شتي وکړو کله درې کله دوې کله پنځه
ډیره زیاته مننه چې دومره خوږې قصې مو راته وکړلې. مونږ فکر کوو چې تا سره سوکه سوکه مونږ هم ګرځېدو د شاپیریو په ناوه کې په کیلاش کې تاسو ته د خدای پاک روغه سټه درکړي، دا توان دې هم درکړي چې همداسې د پښتونخوا نورو سیمو ته هم په سیل لاړ شئ، سفرنامې ولیکئ، د نړۍ سیل وکړئ، کور ودان، د ورور ودان.
امیر صاحب ډېره مننه، تا او ستاسو ادارې کور ودان مننه.